د ملګرو ملتو د شزو څنګه خبر ورکړ چې اکثریت افغانان د نجونو او شزو د زده کړو پلوي کوي. د دې ادارې د بشري حقوقو د برخې مشي سوفیا کال تورپ د جمعې په ورځ په جنیوا کې خبري غونډې ته وویل چې د یوې نظر پوښتنې له مخې د افغانستان نوي پوسلو کې خلک په شارونو او کلیو کې د نجونو د زده کړو ملاتړ دي. اخلي کال تورپ زیاته کړه چې د جولای او اگست په میاشتو کې د ترسره شوې نظر پوښتنې له مخې ونې وی پوسلو کې شزو ویل دي چې د زده کړو ممانعت د دوی پر رسنی ژوند بد اغیزې کړې دي. ځینې کسان یې ناهیلې کړي او ځینې یې له رواني پلوه سخت ځپلې دي. طالبانو له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو او شزو پر زده کړو بندیز لګولی. نن د افغانستان په ختیځ کې په ولایتي کچه د پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغۍ د مخنیوي کمپاین پیل شي. له پولیو څخه پاک افغانستان بنسټ د جمعې په ورځ په خپله ویبپاڼه کې د دې کمپاین خبر ورکړ. د دې بنسټ په وینا د ننګرهار او لغمان ولایتونو په دوو ولسوالیو کې به نن ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا سږ کال په افغانستان کې د پولیو دوی مثبتې پیښې ثبت شوي، یوه په بادغیس او بله په هلمند کې. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو مثبتې پیښې لیدل کېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د ستر اعظم مرستیال اسحاق ډار د جرمني له بهرنیو چارو وزیر یوهان واټ فول سره په پاکستان کې د افغان کډوالو په تړاو د جمعې پر ورځ پر ټلیفون خبري وکړې. د راپورونو له مخې دا خبري تر ډیره په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو په تړاو وي چې جرمني د هغوی د ایستلو ژمنه کړې ده. تمه ده چې له دې ډلې نږدې 50 تنه د دوشنبې په ورځ له اسلام آباده د جرمني هانوور ته په الوتکه کې انتقال شي. په پاکستان کې تیره اونۍ تر 1450 ډېر هغه افغانان ونیول شول چې په جرمني کې د منلو ژمنې درلودې. له څه باندې 4 کلونو را په دې خوا چې طالبانو کابل نیولی دی، جرمني په لسګونو زره افغانان خپل هیواد ته انتقال کړي دي. د راپورونو له مخې لا هم په پاکستان کې شاوخوا 2300 داسې افغانان شته چې د جرمني لخوا د منلو لښمنو سره سره په پاکستان کې پاتې دي. د اوکراین ولسمشر وایي هڅه کوي چې په 3-4 ورځو کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اروپایي متحدینو سره غونډه وکړي. ولودیمیر زلنسکي پرون په کیف کې خبریالانو ته وویل چې د دې غونډې د جوړېدو تکلې وروسته تر دې کړی چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې نوي برید ته چمتو شوې ده. زلنسکي زیاته کړه چې ستراتیژیک ښار پوکروسک ته څیرمه له لومړۍ کرښې سره شاوخوا 1,00,000 روسي پوځیان راغونډ شوي. ټرمپ د اګست په 15 په الاسکا کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو پر مهال هغه وهڅاوه چې د اوکراین له ولسمشر سره خبرو ته کښېني، خو تر دې دمه دا غونډه نه ده شوې. نږدې اونۍ مخکې ټرمپ وویل که دا خبرې ونه شي نو په دوو اونیو کې به د خپلو راتلونکو ګامونو په اړه پرېکړه وکړي. د اګست په 16 ولسمشر ټرمپ په مسکو باندې د نویو بندیزونو د لګولو د امکاناتو خبره هم وکړه، خو بیا ویل چې دا به نړیواله جګړه نه وي، اقتصادي جګړه به وي. ښاغلی ټرمپ په ورته وخت کې وویل چې زلنسکي هم په بشپړ ډول بې ګناه نه دی. اوس د سپورت له ډګره یو دوه خبره لرو. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې د افغانستان ملي ټیم ته د 16 ورونو په لوبه کې د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا لوبه د افغانستان، پاکستان او کوربه متحد عربي اماراتو ترمنځ د درې اړخیزې 16 وره لړۍ په ترڅ کې تیر ماښام په شارجه کې ترسره شوه. افغان ټیم به خپله دوهمه لوبه د دوشنبه په ورځ له کوربه هیواد متحد عربي اماراتو سره وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د دې درې اړخیزو لوبو هدف آسیایي جام ته چمتووالی دی چې 10 ورځې وروسته په متحد عربي اماراتو کې پیل شي. په آسیایي جام کې د دغو دریو لوبډلو تر څنګ د هند، عمان، هانګ کانګ او بنګلادیش ملي لوبډلې برخه اخلي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته د ایران ملي ټیم 3 د یو په وړاندې ماتې ورکړه. دا لوبه په تاجکستان کې د منځنۍ آسیا د ملتونو د جام په ترڅ کې پرون ترسره شوه. لومړی کول افغان لوبغاړي امید موسوي په 20 دقیقه کې ترسره کړ، خو 15 دقیقې وروسته ایرانی لوبغاړو لوبه مساوي کړه او د لومړۍ برخې تر پای مخکې ایران دوهم ګول ووهه. بیا یې په دوهمه نیمایي کې افغان ټیم ته دریم ګول ورکړ. افغان لوبډله به د دې لوبو په ترڅ کې خپله دوهمه مسابقه د دوشنبه په ورځ له کوربه تاجکستان سره وکړي. افغانستان د دې جام لوبو په پی ګروپ کې له ایران، تاجکستان او هند سره یو ځای شوی دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasadiradio.com کې اوري. په دې خبرونه کې له پاکستانه د لکونو نور افغان کډوالو د ایستلو وروستی ضرب العجل ته یوه ورځ پاتې شوه. تر ډیره په پنجاب ایالت کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي. په خیبر پښتونخوا کې بیا د کډوالو د شورا د یوه مشر په وینا په مشخصو ځایونو کې افغانان له فشارونو سره مخامخ دي.
د نوخاره په بو او په دغه علاقو کې چې ډېر دي دغه تل زیات فوجي دغه دي کنه کژونه دي فوجي نو په اندغه وجهه
د ملګرو ملتو په وینا افغانستان ته له پاکستانه ویران ستنیدونکو کډوال له طبي پیښو څخه ممکن ډیر اغیزمن شي.
ورسنهشته چې مونږ کور جوړ کړو زموږ لږه چې هر علاقه ته هغه کې هغه مو کې 2012 او شو 2013 راغله.
په پکتیا کې د نړیوالو په مرسته دوی پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل شوي. یوه یې د اوبخوار په برخه کې ده چې خلک ترې خوښ دي.
مخکې به اوبو ډېر زموږ نه ضایعات به یې کوو نو اوس ښه په ټایم باندې په خپل وخت سره اوبو موږ ته رسیږي.
او د پاکستان په پنجاب کې د تیرو څلورو لسیزو په ترڅ کې تر ټولو سخت سیلونه بهیدلي. په دې اړه هم تازه معلومات درکوو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو د کډوالو عالی کمشنری وای په پاکستان کې د پی او آر کارتونه درلودونکو افغان کډوالو د داوه طلبانه ستنیدنې لپاره ورستی نیټه ټاکل په حقیقت کې بیړنۍ پریکړه او ممکن ل یو جوړ ناورین رامنځته کړي. په پاکستان کې د دې ادارې مشر وای چې د دې مهلت له ختمېدو وروسته به کډوال د نیولو او وستلو له خطر سره مخامخ شي. دا اقدام چې نه یوازې له قانوني پلوای به لوی ستونزه ده بلکې په خبرې له اخلاقي اړخ هم پوښتنې راولاړوي. دا په داسې حال کې ده چې سبا د پاکستان د حکومت له لوري د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو لپاره د داوه طلبانه ستنیدو ټاکل شوې نیټه پای ته رسیدلې شي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو د داو طلبانه وطنې لپاره وروستۍ نیټې ته یوازې یوه ورځ پاتې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری خبرداری ورکړی چې دا نیټه په حقیقت کې یو ژور او بیړنۍ ناورین دی چې تر 1.4 میلیونو ډیر افغان کډوال اغیزمنوي. فلیپا کندلر د جمعې په ورځ په ویلي کنه کې چې په پاکستاني ورځپاڼې د نیوز انټرنیشنل او د دې ادارې پر رسمي فیسبوک پاڼه هم خبره شوې ټینګار کړی چې د دغو کډوالو جبري سنول داسې هیواد ته چې دوی ته ناشنا دی په ځانګړي ډول اوسني بشري کړکېچن وضعیت کې او د طالبانو فرمانونو ته په پام چې د ښځو او نجونو بنسټیز حقونه یې تر پښو لاندې کړي دوی له کرامت خوندیتوب او خپلواکۍ بې برخې کول دي. نوموړی د پاکستان له حکومت غوښتي چې د خوندي داو طالبانه او له کرامت سره د ستنېدو د اسانولو لپاره له یو معقول مهال ویش سره همغږي وکړي او هغه افغانان چې له خطر سره مخ دي په ځانګړي ډول ښځې او نجونې قومي او مذهبي لږکي د بشري حقونو فعالان او خبریالان له جبري ستنېدو معاف کړي. فلیپا کندلر ټینګار کړی چې د پاکستان حکومت باید د ویزو ورکولو او د پی او آر کارت لرونکو د قانوني کېدو بهیر بیرته فعال کړي او یوازې هغه کسان وباسي چې په جنایي فعالیتونو کې ښکیل دي. هغې زیاته کړه چې پاکستان له لسیزو راهیسې د افغان کډوالو کوربه پاتې شوی نو د هغو کسانو شړل یعنی ول چې مخکې په رسمي ډول د دغه هیواد د دولت لخوا په رسمیت پیژندل شوي یوه اخلاقي ناکامي ده. دا غوښتنې په داسې وخت کې دي چې سبا د اګست 1 د پاکستان لخوا خپل هیواد ته د پی او آر لرونکو افغانانو د ستنېدو وروستۍ ورځ ده. د دغو کارتونو یو شمېر درلودونکو ویل له لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسېږي او په دومره لنډ وخت کې د ستنېدو لپاره چمتو کېدل ورته ناشونی دي. حمیدالله چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل مخکې تر دې هم د پی او آر کارتو لودونکو او ځینو نړیوالو ادارو د پاکستان له حکومت غوښتي وو چې د دغو کارتونو د اعتبار موده وغځوي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی وو چې دغه مهلت نه غځول کېږي او دا مهاجر به له پاکستانه وایستل شي. پی او آر د پناه غوښتنې هغه کارت دی چې په لومړي ځل په 2008 کال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري لخوا افغانانو ته ورکړل شو. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري په وینا د روان کال له پیل څخه د اګست تر 28 پورې له 4,40,000 ډېر افغان کډوال پاکستان افغانستان ته ستنه شوي او د اګست میاشتې په ستنېدونکو کې 9% د پی او آر کارت لرونکي دي.
د پی او آر کارت لرونکو د سلو ترڅنګ یو شمېر هغه افغانان چې پاکستان ته په ویزو تللي او ځینې درې هیوادونو ته د تګ لپاره انتظار دي ویزې نه تمدیدي شي. له پاکستانه د افغان کډوالو د سلو پاړه به په دغه هیواد کې د کډوالو د متحد عالي شورا د رئیس بریالي میاخیل نه واورو ک لومړی میاخیل صاحب په پاکستان کې د افغانانو د ویزو د نه تمدید پاړه معلومات راکړي.
دا سی حالات دي چې د ویزو په اړه باندې هو یو مونږه د کونسل سره خبره وکړه چې هغه یو نوې بلې اوسوزې موږ ته پیدا کړه. یو سړی بل د زی بایومټریک به کوي، نو دا مهاجرینو لپاره چې دوی دغه قانون کول غواړي چې دا قانون شي ویزې دې وسره وي، نو چې ویزې وسره او ته ویزې نه ورکې نو معنا دا ده چې ته بزور غیر قانوني کې غن. دلته موږ افغان کنسل جنرال تسوز علي ویل چې تاسو معاملې بل مثلو کوي، نو موږ شپږ میاشتې ویزه ځنډیږي او تاسو چې دې بس هفته کې درې ورځې ورکوي او په درې ځله کلداري ورکوي او موږ نظر او $1200 دی، نو دا ډیر ظلم دی زیاتې دی چې یو خانه ته هلته انتظار یو پیسې مصارف بل سرګردانی بل، نو دا ټول هغه څه دي چې موږ سره ظلم دی زیاتې دی په ویزو په برخه کې.
میاخیل صاحب، یو شمیر کډوالو ازادي رډو ته ویل دي چې دوی د ویزې غوښتنه کړې، پیسې هم ورکړې دي په پاکستان کې، خو بیرته درات جواب دوی اخیسته دي او پیسې هم سوځېدلې دي. لته سره دغه کسانو خبرې کړې
دا چې ډیر شوې دي، دا نه $10 خو دوی والی پایپ لاین باندې هغه خدای د دوی اکاونټ ته ځي، بل خو دا چې دی هغه څوک چې هغه د شرکت والا دی هغه دریم ز سرور روپې هغه والی او شپږ میاشتې انتظار موشي، اخره کې به جواب منفي راشي وي چیرې بس استا ویزا کینسل شوله او نه شو تر کینسلیشن دغه راولېږي، په 40% به کې راشي، 80% چې دی دا لاړ شي کینسل شي.
یو شمیر کسان چې په پاکستان کې ووسی دوی درې مهوادو ته د تګ انتظار کوي، لکه جرمنی ته چې ځینې کسان انتظار دي او جرمنی حکومت وژمن هم کړی د چوری په باسي، ځینې کسان امریکا ته ځي، ځینې نور لویدیځو هیوادونو ته روان دي. دوی ته خو پاکستان ویزې ورکړي وي، د دغو کسانو ویزې که تمدید نشي نو دوی افغانستان ته د اخراج له خطر سره نه دي مخامخ.
هغه اول کې چې کوم دغه راغلي افغانان دلته هغه په 2023 ناغي سره مغه شپږ مشتنی ویزې وي، نو هغه ویزه باندې رااله دلته دلته ویزه ایکسپایر شو، بیا دوی ول دلته ایکستنشن نه ورکو، هغه بیا د یو میاشتې ایکستنشن ورکو، هغه وخت غیر قانوني شوی دی او سي واړه ول اسنګ چې جرمني تاسو ویل په دې راپور کې جرمني یو چا خلک را واړه وي به نو سي واړه ول اوس دغه په خطر کې دی، پټ دی یو زیبل دی پټیږي او پیسو باندې ځان خلاصي او کني ټولړي اوس خو ارسلای چې پلاس ور غوسن هغه خلک چې راغلي او هغه په اسلام آباد کې اوسېدل، په پنجاب کې اوسېدل، او پنجاب مخ ټول ونی ول او بس نارغه دي کزان په پیسو خلاص کې خلاص کې کني نو بس اړي اغه خلک خوړولی دي، ډیر خلک نور منتظر دي دلته چې هغه د 2023 نه دي خوړغلی دي، التنیش تللې سر خطر غني، سیاسي مشکلات دي، سیاسي مخالفتونه دي او یا نور داسې ستونزې شته د هر چا د شخصي نغم پګشته دي، دشمنان هم پګشته دي چې د ژوندۍ نشي کولې، نو دا ټول ستونزې سره دلته د افغانان چې براتي دي دا ډیر مجبورین براتي دي، کني اوسړی چې ته کوړته لګي لاشه کوړته نه دي، نو دا کوونه چې مروري خو ډیر لوی وجبې کونه سلام را ورشي او غبي ته لګي خدای بلې ولې وجه ده د دې وجه پختنه سوق نه کوي او بساله لار شه او لار شه نو ویزه را کې دي نه پرمټ را کې چې وسیګه ما نه ماجر کارت منی یو شم نه منی یو لار هم را سره نه کې نه د اقامت ده قانون منی نه را سره د اسلام قانون منی نه را سره د پختونولې منی، نو بس دا ټول هغه شپږ دي چې د خلک اوس سره الله سو غریوان دي او واکه ټول دلته د پاکستان چارواکو سره دي چې دوی څه کوي بمګه کولې شي.
میاخیل صاحب، تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې له پنجاب ډیر افغان کډوالی ستلې دي خیبر پښتونخوا په خوا باندې، تاسو لاټکلونو سره سم په پنجاب کې بیا هم تقریبا څومره افغان کډوال اوس هم ژوند کوي؟
هلته خو دوی چې کوم سروې کړی و نو تقریبا 950,000 کسان وی پاتې دي، نو فامیلونه پاتې دي.
دا د کوم وخت سروې ده؟ دا د کوم وخت سروې ده؟
دا تقریبا د همدې دی اگست په دیولو کې ده.
اها،
اگست په دیولو.
او د دوی اکثریت چیرته اوسې وبخشي؟
اکثریت د دوی چې دي اسلام آباد کې، بارکو کې، په پندای کې، په دغه علاقو کې چې د اسلام آباد په مضافات خوښه کې دي، دنه په اسلام آباد کې نه اوسېږي، خلک د اسلام آباد نه په خوښه کې دلته پراته دي.
له دوی سره د پولیسو چلند څنګه وي؟
دوی سره پولیس چلند دغه چې غریبانان نشي بس بیسي ورکړي پریدي کوي نه کړی ریپورت کې خوله روان دي، لکه سیلاب د پنجاب نه روان دي، په دلته داخلو سنټر کې ټول د پنجاب کړی دي، اوسه دلته په ګډونی د پښتونخوا کې پاتې شو استي کړی خو هم روان دي، د دلته کړی او نور د پنجاب نه کم خلک روان دي، ډېر لوی تعداد کې دا پښتونخوا له اوسه پورې دومره خلک به نه وي اشته روان دي، خو د پنجاب په تعداد نه دي، دا کم چې سمو روان دي ټول دغه دي پنجاب خلک دي زیاتره، پکې تقریبا 80% پنجاب دي او 10% پښتونخوا وي.
دغه د کورونو خبره سي پولیس دوی ته وایي چې تاسو کورونه په کرایه مو ورکوي د پاکستان خلکو ته چوي د په پورته وخت کې په دوی باندې هم یو فشار وي ځکه ډیر خلک کورونه لري او غواړي چې په شو کرایو باندې خلکو ته پکرا ورکړي
په دوی خو خامخا فشار دی دی ورته وی کې تاسو د پنجاب کې دلته خو الحمدلله نشته په پښتونخوا کې د پښتونخوا پولیس وړي زیات تر اوسه پورې چې موږ سره پر دې د مچ دی ډیر انسانیت او سړیتوب کړی دی او ال ته چې دی اغي د کور خوندان راغړی چې ګوره د سړی د سړیو باسا کوي دی نشته بیا به تاسو سره قانوني کوي کبه هغه مجبورې ویری کې شر پنجاب خلک بیا د پولیس نه لګ زیات دغم کوي ډرم کوي نو هغه ته وی افغان ته شروع بس ځان لغم کوو وزه بلکور دی ملک کوسی دراشی بل دی دراشی کول نه ورکی چې نه ورکی مجبور دی چې هغه پښتونخوا ته راشي او یا د دغیز نه وزي د سلوري علاقو ته عمل د پنجاب کې هم د سلوري علاقو غریز علاقو ته بل خواته لاړ شي عمل د ځان پټو ساتي
د خیبر پښتونخوا په کومه سیمه کې په کډوال باندې فشار زیات دی تاسو په نظر
دی نوخاره په بو او په دغه علاقو کې چې ډیر دی
د دې وجه څه ده
دغه ته زیات فوجي دغه دی کنه
مرکزونه
اداري زیات دي مرکزونه دي فوجي نه باندې وځه
نو خو کډوال خو عادتن پولیس تنګوي نو پولیس پوجانو لدوي سره سکار دي
نو اصل کی خبره خو د شه د چ دلته خو زیات تر اختیار د خلکو سره دي دلته چې څه کیږي نو امره خلک کوي او امره خوانه هدایت جاری کیږي او پولیس به عمل کوي نو ال ته دوی ته نوټیس هم ورکول شي په ما کورونو کم کالوګانی شي هغه تا کالونی نه دی ټاونونه دی په ټاونونو کې څوک مهاجر پراتو هغه ته نوټیس ورکړی و چې تاسو په دا تاریخ باندې به د دې ځنه وځي اعلان هغه په تیر په دغه باندې و د جون په 20 مشلم تاریخ ورته ورکړیو هغه مخ کې چې د جون اخري وخت نه ورکړیو مې د جولای شولا به هغه یو مېش نه کراټې مې راغوت کا اوس دغه درغه استنبر درغه نو په هغه وخت کې دی ته دا نوټیس ورکړی و اوس لا اعلان نه کړی دی دا اوس نه وی ورځ را نږدې شو په دې کې جمعهتون کې لن نکړی چې تاسو د دې ځای نه وځي
په پاکستان کې د کډوالو د متحد ایالاتو شورا رئیس شغله میاخیل مننه د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ تیر شپه په ایکسپان کې پر پاکستان په یو بیان کې ځخ کړي چې پر افغانانو فشارونه کم کړي او نړیوالو قانوني ژمنو ته درناوی وکړي
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري د ازادي رادیو ویب پاڼه ته کور شي تاسو د هغو راپورونو متن پکې مونډل شي چې د ازادي رادیو لاله ری خبري شي همدارس ویډیوي راپورونه لرو او د ازادي رادیو 19 پروګرامونه pasajiradio.com کې پیدا کولای شي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري UNHCR په خپل تازه راپور کې ویلي د اقلیم د بدلون لامل د طبي پیښو خطرونو په ځانګړي توګه هغه افغانان سخت له زیانونو سره مخامخ کړي چې په دې ورسوي کې له گاونډوي وادونه بیرته افغانستان ته ستان شي او پټکوي د دوی بیا ادغام لنن گاونو سره مخامخ کړي دي بل خو له ایران او پاکستان افغانستان ته ځین ستان شي وي د مناسب سرپنان لرلو لامل د سیلونو سخت ورشتونو او ګڼو نورو نن گاونو سره مخامخ دي جزئیات فیروزی عزیزی پراپور
هیچ راهی حل ندارم گرمان بیاد تا بریم در خانه باران میادم جوری خیس میشه خایمه
د ایران له تهران د افغانستان فاریاب ولایت تستنسوي معصومه ده چې وای په تهران کې له لسیزوز ونکول ورسته په جبري ډول خپل کورنۍ سره خپل هیواد تستنا کړل سوي او له تیر کوبو درې اونۍ راهیسي په وچ ډاک کې خیمه وهلې دا وای دوی د سیلابونو له جدي خطرونو سره مخ دي معصومه ازادي رادیو ته وویل
نن چې د خیمه زندگی میکنیم وضعیتش خوب نیست خیلی سخته
موږ خیمه کې اوسېږو دلته وضعیت ډېر بد دی هېڅ حل لاره هم نه لرو چې کله باران مریږي ټوله خیمه لمده شي راسره ټوله کورنۍ مې ده خوښې ناروغه او خسر مې سپینګری دی دلته خیمه کې هوا سخته زیاته ګرمه ده ډېر بد بادونه راځي د سیلابونو له خطر سره هم مخ یو باید موږ ژر تر ژره له دې خیمه انتقال کړو شو چې بادونه سخت شي خیمه ټکانونه خوري رالویږي
د پاکستان له اسلام آباد د افغانستان ننګرهار ولایت ته شاوخوا یو مسوړاندې ستون سوای 50 کلن سید ګل سوموار ته شکایت کوي. سید ګل وایي که څه هم تر اوسه هوا ګرمه ده، خو په خبره یې د مناسبې سرپناه نشتون او د اقلیم بدلون له امله طبیعي پیښې لکه سیلابونو او شدید ورښتونو یې د ده او کورنۍ ژوند ګواښي.
خراب شوی دی ډیر دی دا خو خطر ہوتا ازاکه دا سیلابونه او دغه باد او دغه دا خو ارزا ترسیدلی دی ارزا خراب شوی دی زمونږ لکه چې غر علاقه دی هغه کې هغه مو کې 2012 او شو 2000 سیلابونه راغله او سناسه مالونه خلکو وړي دي د سیلابونه باد دی
داستان سوی افغانان داسې وخت د چاپیریالي کړکیچونو او ورته د چمتووالي نه لرلو له امله شکایتونه کوي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر هم په خپل تازه څیړنیز راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په افغانستان کې د 2021 کال له اګست وروسته د اقلیم د بدلون له امله طبیعي پیښې او خطرونه او د سختې هوا ناورینونه د ستنېدونکو او بې ځایه سویو خلکو د بیرته متغمېدو او ځای پر ځای کېدو پر وړاندې آن تر جګړو هم ننګونکي دي. ملګرو ملتونو د دې ادارې په یاد 2 مخیز څیړنیز راپور کې چې د پنجشنبه په ورځ د اګست په 28 د ملګرو ملتونو پر ریلیف ویبپاڼه خپور کړی زیاته کړې چې په افغانستان کې د اقلیم د اغیزې او بې ځایه کېدو ترمنځ د تړاو په اړه شته ارقام ښیي چې په نړیواله کچه افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د طبیعي پیښو د ناورینونو له اغیزو سره مخ دي. راپور زیاتوي چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ هم دا اقلیمي بدلونونه او ګواښونه افغانستان ته د بیرته ستنېدونکو افغانانو او بې ځایه سویو د بیرته ځای پر ځای کېدو پر وړاندې تر ټولو ستر خنډونه دي. راپور کې وړاندې راغلي چې اکثره بیرته ستنېدونکي د چاپیریالي ننګونو او ګواښونو په اړه مخکني معلومات او چمتووالی نه لري، له امله یې له خطرونو ډېر زیانونه ګالي چې په ټکو یې آن دوی ته دویم ځل لپاره بې ځایه کېدو ته اړ باسي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ټینګار کړی چې په دې برخه کې د منظمو میکانیزمونو نشتون د کورنیو بې ځایه سویو او هیواد ته د بیرته ستنېدونکو زیاتېدل افغانستان کې د سرچینو له کمښت سره تړلي ستونزې او فشارونه لا پسې زیات کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یون ایچ سی آر د شمیرو له مخې د ساک میلادي کال له پیله تر اوسه له ایران او پاکستان افغانستان ته 2.3 میلیونه افغانان بیرته ستانه شوي دي. افغانستان له وړاندې د نړیوالو مرستو په بندېدو له شدیدو اقتصادي او بشري کړکېچ سره مخ هیواد دی او تیر کال طبیعي پیښو په ځانګړي ډول شدیدو سیلابونو او ورښتونو او زلزلو سخت ځپلی دی چې د ګڼو نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې اوس د کډوالو د بیرته ادغام هیڅ ډول اسانتیاوې په واک کې نه لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
پاکستانی چارواکي د سیلونو له امله په پنجاب ایالت کې د لشتر لشه 28 کسانو د مړینې خبر ورکوي. په دغه ایالت کې له طبي پیشو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای په خبر پانه کې ویلي دي چې د پنجاب په سندونو کې له 1955 کال راهیسي دومره سخت سیلونه نه دي بهیدلي. د جمعې په ورځ پاکستاني چارواکو وویل چې د دې سختو سیلونو یو علت هند دی چې له پاکستان سره د اوبو لاسلیک کړی تړون ځنډولی او د خپلو بندونو دروازې خلاصې کړي دي. د پاکستان د پلان وزیر احسن اقبال روټرز شانسته وویل چې د پنجاب په سندونو کې د هند لوري د خوشی شوی او بو پاړه لښوی تړون سره سم پاکستان ته ژر او دقیق معلومات نه دی ورکړل شوی. کدا چې شوی وای اوس په پاکستان د دې سیلونو چاري شی تنظیم کړی وي. هندي چارواکي بیا وای چې دوی خپل هڅې کړې دي خو رښتونه زیات شوی او دا مشکل رامنځته کړی دی. د پاکستاني چارواکو په وینا لتیر یک شنبه راهیسی هندي لوري څلور ځله دوی ته د سیلونو خبرداري ورکړی دی، خو په دې برخه کې له اسلام آباد سره جزئیات په تفصیل نه دي شریک کړي او دا یې نه دي ورته ویلي چې دا سیلونه تر څه بریده خطرناک دي. هند له پاکستان سره د 1960 کال د اوبو تړون سش کال د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پهلګام په سیمه کې له یوه تروریستي برید وروسته وڅنډاوه. د اپریل په میاشت کې په پهلګام کې ترهګرو شاوخوا 6 سیلانیان ووژل چې نوې ډیلی د دې برید تور پر پاکستان پوری کړ، خو پاکستان په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دي. پرون د لاهور ښار تر څنډو هم د سیل اوبه ورسېدې او د پنجاب بل ستر ښار جنگ ته سخت ګواښ متوجه کړی دی. د پنجاب له طبي پیښو سره د مبارزې اداروي چې له خطر سره د مخامخ سیمو د خلکو د ایستلو چاري روان دي او هر شیبه د مرجوب لري د زیاتیدو امکانات شته. د پی ډی ایم ای ادارې مشر عرفان علي کاټیاوي په پنجاب کې تر اوسه نږدې 1.5 میلیون کسان سیلونو اغیزمن کړي او د سیلونو کچ ته په کتو شای د شمیرې زیات شي. د جمعې تر ماسپښین پورې داسې راپورونه خپاره شول چې په پنجاب کې د دې سیلونو له امله تر 1 میلیون ډیر کسان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. لاټکلونو سره سم نن او سبا د اسلام آباد او راولپنډۍ په ګډون په نور پنجاب کې د ورښتونو امکانات شته. د پاکستان په پنجاب یالت کې چې د پاکستان تر نورو یالتونو ډیر نفوس لري، د سیلونو د بهیدو په اړه د راپور جزئیات د سجرډو په ویب پاڼه sajrado.com کې موندل شي او هلته هم تاسو د دې راپور تفصیل لوستلی شئ. د سجرډو په ویب پاڼه کې د سر مطلب دا اوس اقلیمی بدلون در رسنیدونکو کورونیو بې ځای شوې په وړاندې د ناورین یو اصلي لامل دی. دغه راپور شیبه مخکې د ازادي راډیو له خبرونو تاسو واورېده. همدارس یو شمېر ویډیوي راپورونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو لیدلی شئ او اورېدلی شئ. د دې خبرونې دا وروستی مطلب راواخلم. د خبری برخی په پکتیا کې د نړیوالو مرستن دویانو بنسټونو په مالی او تخنیکی همکاري د کرنې په برخه کې د وی لوی سړی خونی او د اوبو د یو نسبتا اوشت کانال پروژې کې اخیستنې ته وسپارل شوې. د پکتیا بزګران د دوی د کرنیزو محصولاتو د ساتنې او د سمکو د خړوبولو لپاره دا ډول پروژې ګټوري بولي او له نړیوالو بنسټونو غواړي چې له دوی سره د کرنیزو او د او بخوار په سیستمونو پر غولو کې مرسته وکړي. ل سیمه د اسادیو مشال راډیو خبريال نجيب الله خیل جزئیات راکوي.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند بالادی په سیمه کې د کرنیز زمکو د خړوبولو لپاره د اوبو 2.5 کیلومتره اوکت کانال او د دې ځای د کاروندګرو او بزګرانو د شنو میوه او ترکارۍ د ساتنې لپاره یو نسبتا لوی سړکونه جوړ شو. په دې دواړو پروژو چې نږدې 15 میلیونه افغانۍ لګښ شوی، د 200 میټریک ټنه په ظرفیت سړکونه، د یو ترکی مرستندوی بنسټ او د اوبو کانال بیا د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې نړیوال سازمان په مالی همکاري جوړ شوی چې اوس مهال ورڅخه زر جدي به کرنیز ځمکه خړوبېدلای شي. د پکتیا د کرنې رئیس مولوی سید امین هاشمی مشال راډیو ته وویل کچېری په راتلونکي کې دا ټول کانال چې شاوخوا 8 کیلومتره اوږدوالی لري پوخ شي، نو د دې ځای 15 زره جدي به ځمکې به ورسره له دایمي اوبو برخمنې شي.
دا پروژه څنګه د زراعت او مالداری په بخش کې ډیر رول لري او د قانونو د لاسنیوي لپاره ډیر مهمه وي. هغه افتتاح او پیل کړل. سیوا سړکونه 200 متریک ټن ظرفیت لري او دا د ترکیه هواد ټیکا موسی لخواشک جوړ شوی ده. دومره پروژه څنګه د اف او موسی لخواشک څنګه د زراعت او مالداری په بخش کې هغه همکاري کوي. نو کانال څنګه تقریبا 2.5 کیلومتره کانالو چې دغه د خړوبېدو لاندې به تقریبا غزر جره بمزه کرازی په حال لپاره خدمت لپاره معیاري شجول کړی دا او مخترازی.
بلخوا ځایی اوسیدونکي او بزګران د کرنې او بولګولو د سیستمونو پر غولو کې د نړیوالو بنسټونو له لاسنیوي خوختي او وای په دې ډول کارونو سره دوی د غلو دانو او رزنه یو ارتیاول مخې پر ځان بس شو کې دلی شي. یو تن ځای کاروندګر ظاهر شوایي
په 50% د سمز مغاور شوی ده ول په دې زموږ کانال 5000 مترو اوس 2000 متر تر سره سه نور پاتې سوه ده. نور موږ ته ډار راکړی سم سره هغه هم تر سره سه موږ سره کله په تکلیف پدې تر کې موږ وو نو ټول پرمنم کار اخیسته ده. بازګر ته مو خلکو ته لړې ته ونن ورسېده. زه اوس مثال دا واتر دا شان کې بیا هم خره
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي د دوی په ځای کې د اوبو کافی سرچینې شته. خدا چې تر اوسه هم اکثره ویالې کاریزونه او یا کانالونه پاخه شوي نه دي. نو د مزل د اوږدوالي له کبله ډېره برخه ځای کېږي. د مرکز ګردیز یو بل اوسیدونکو حاجی بریالی وایي
په خشتندر باندې مقتدا جوړ کړی دی. نو د دې لپاره موږ ټول کلی اته د غټول ولس د حقیقت چې پراته دي د ټول دې ته ډېر خوشاله دي. مخکې به اوبو ډېر د موږ نزایات به کوو نو اوس خو په ټیم باندې خپل وخت سره او بو مختور رسیږي ان شاء الله.
یاد دی وی سره لدې چې هوا روز مکو پرتله د پکتیا غریز سیمه دی دی خو ترڅنګ پراخ زمکه او دختي همدارنګ د اوبو دایمي سرچینې لري چې د اوبو د منظم او پخو کانالونو د نشټون لکبلې د اوبو ډیره برخه ځای کیږي او لدې کبلې ډیره دختي او کرنیز زمکه نه کرل کیږي. د پکتیا د کروندګرو په وینا کچېری اړوندې ادارې او نړیوال بنسټونه خلکو ته دا ډول بنسټیزې پروژې پلي کړي لري نه ده چې د دوی کرنیز پیداوار او د میوو حاصلات به څو برابره ډیر شي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ میلمه
احمد شیبریم هرکلی مو کوم. په خبرونه کې مې داسې څوک میلمه دی چې د ازادي راډیو په سیاسي بحثونو کې شای تاسو په کراتو ژغ اورېدلی وي. دی امیر ګران دی. د پکتیکا په سروزه کې لومړني زده کړې کړي، په کابل کې حربي ښوونځی او د تخنیک اکاډمي لوستې، د داود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستې، څه باندې لس کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلومات په صفت کار کړی او اوس په جرمني کې ژوند کوي. د ښاغلي ګران د ژوند له دې تجربو به د دوی په وینا خبر شو. ګران صاحب، خبرونه ته شرغلې
مننه کوم. قدرمن شیبه
صاحب کور ودان. ګران صاحب، کله چې مو ابتدایا ښوونځی په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړی، دا هغه وخت کابل څنګه درته ښکاره شو؟
کابل په هغه وخت کې خو حالات تاسې ول شیبه صاحب چې موږ بل سروزې نه را روان شو، لاندې دورایي ولا په دورایي کې به ټرکونه یا دا لاریو ته به منتظر وو او دغه د لاریو والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله چې په لاریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي. موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو.
یعنی په یو ورځ کې وبښه، یعنی په یو ورځ کې کابل ته نه سوې رسېدلې؟
نه، یو ورځ کې خو به نه وشپه به مو په غزنی کې کابل او دغه ډریورانو به هلته بې موږ ته داسې ټکټونه راکول چې په هغو به مو سفر کوو، نغدې پیسې به یې نه راکولې. دا څوک چې د حربي ښوونځي مطالبین ول یا د حربي پوهنتون، نو ډریورانو به له ارګونو به چې راتلل دغه چارتراش بې بار کړي وو یا بې لرګي بار کړي وو یا به نور دغسې لاري به ډکوله. نو په هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله، بیا به چې اجازه نه راکوله پورته او دا د چارتراشو په سر باندې به ناستو، نو بیا به په ډېر مشکل باندې دا لاری روانه وله او موږ به غزنی ته ورسېدو. له غزنی نه په کابل کې به هم سرویسونه ول، دا سرویسونه به هم ډک ول. اکثره ما چې په یاد دي دغه موږ به د سرویسونو په هغه بام باندې په اثر باندې ناستلو او کابل ته به تللو. سړکونه خام ول او ډېرې لوړې ژورې درلودلې او ګارډز به ولو.
له دغسې یو اوږده سفره چې به کله کابل ته ورسېدی، یو څه به سامه سوه، نو ځکه خو کابل به څرنګه درته ښکارېدو؟
کابل خو پایتخت و او ښار ولو. موږ په کابل کې هم دغسې د استوګن ځای نه درلود. بیا به وروسته له هغه راسن مکتب لیسې ته ولاړو او هغلته مکتب لیسې کې ډېر سخت انضباط و، سخت ډسپلین و. مثلا په پنځو بجو به له خوبه پورته کېدې او حتی چای ته به چې تللو یا ډوډۍ ته به چې تللو دغسې به حاضري اخیستل کېده. په قطار باندې به ولاړ و ټول سنفونه. نو هغه عسکري شرایط ول او هغه سخت شرایط ول. او بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه نو دیارلس کلنۍ څوارلس کلنۍ وله، مکتب لیسه هم له ښار څخه لرې وه. هغه هلته د ماتا کلا خوا ته تاسو ته به معلومه یې هلته وله. موږ به نو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ وله، یعنی پنجشنبې مازدیګر باندې یا وروسته له غرمې نه به ښار ته راتلو. ښار ته به م نه سوای تلای، ځینې اقتصادي مشکلات و اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې. نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کې یا چېرته سړی کینې هلته یو چای وچکي. نو د کابل څېره خو هغو والا ښاري څېره والا نوې والا او شاری ژوند ولو ولی موږ چون دا د عسکري له شرایطو سره مخامخ فقط یو څو ګڼټې به مو یو څو ساعته به مو هلته تیر کړل، بیا به بیرته مکتبلی شي ته تلو او هلته به بیا هم هغه د عسکري انضباطو ډسپلین او شرایطو
په دې هر به شونځي کې خو لیلی هم و تاسو ته به ډوډۍ څه درکوله پیغه وخت کې دا خونو د ظاهر شاه وخت
په یو کوټه کې به موږ شل کسه پنځه ویشت کسه تر دېسو کسانو پورې دوه منزله چپرکټونه به ول په دغه کې به ویده کېدلو او منظم به هلته اجیریه اخیستل کېده، نوکریوال به موجود و په دلیزه کې به ګرځېدو، هغه منصب چې هغه به نوکریوال و یا به لومړی بریدمن و یا به تورن ولو هغه به هم داسې یو ساعت یا دوه ساعتو کې په ټولو کاغوشو باندې یا همدغه د خو په خونو باندې او دلیزو کې به ګرځېدل، وختي به پورته کېدلو، بیا به موږ اول مذاکره کوله یو ساعت دوه ساعت به مو په صنف کې هغه کوم درسونه به مو چې پرون ویلي ول هغه به مو تکرارول، یا به مثلا چې د لیکلو ضرورت و لیکل به مو بیا به وروسته له هغه نه دا اشاره به وسوله، یو تورن به وغږېدو اشاره به وسوه، بیا به ټول مکتب لیسی شاگردان را ووتل، هلته به ټول صنفونه له دولسم نه تر شپږمه پورې هغوی به قطار قطار ولاړ ول، هر صنف ځان ته او حاضري به اخیستل کېدل، او وروسته له هغه نه به راپور ورکولو هغه د ټولګۍ صنف مشر چې و، بیا به بال هغه نه هغو ته جمناستیک ته یا همدغه سپورتي حرکاتو ته به موږ بوتلو، او هلته به مو سپورتي حرکات کول، وروسته له هغه نه به راغلو، بیا به چې هغو ته ولاړو مثلا ناشته به هم هلته به د توانخانې په مخ کې ولاړولو په قطار باندې، بیا به بال هغه نه توانخانې ته تلو، او هر شي به په ولاړو باندې په هغه وخت کې موږ به چای چیکو، دغه چای هم یا به تور چای ولو اکثرا، او یو هغه د سیلو ډوډۍ به وله، یوه مربا به ورسره وله، دغه چای به ولو، د غرمې ډوډۍ هم اکثرا وریجې به وي، یا به لوبیا به ورسره، یا به مثلا کله کله غوښه به ورسره، دغسې د ماښام لخوا
ماشام له خوا هم دغه سي ډوډۍ خورل، یعنی وریز لوبیا د شي به د ماشام له خوا،
د ماشام له خوا خو به وریز نه ولي، د غرمې له خوا به ولي، ول د ماشام له خوا به هم سالن ولو، یا به لوبیا ولا، یا به مثلا د غوښه سالن ولو، یا به دغه سي کچالو ولا لوګي به ولي، یا دغه سي بامیا به ولا، دغه وغه دغه سي سبزیجات دغه ماشام لخوا
به ګران صاحب، که ستاسو سیاسي فعالیتونو تراشم، تاسو د خلق دیموکراتیک ګوند ته جذب شوي، څنګه جذب شوي کې سره ته وکړ؟
زما له سیاست سره له اوله مینه وه، زه چې په مکتب نیسه کې هم وم، باوجود دې چې هغه ته د مکتب لیسی متعلمین وو، یا هغه څوک چې په اردو کې ول یا عسکري صاحب منصبان کېدل، هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې واوسي، ولې ما په خپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و، په دغه اتمو نه موسیمکو کې، حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم په دغه پولي باغي عمومي کې، په دغه دیوالو باندې به دغه اخبارونه ایښي ول، دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات آزاد ول، او په هغه وخت کې دا د خلق اخبار، د پرچم اخبار، د شعله جاوید اخبار، افغان ملت و افغان ولس و، او دغسې شعله جاوید و، دغه ټول اخبارونه به ما دغسې د عنوانونه به مې کتل، او حتی کومه مقاله به چې زما خوښېدله بیا به مې هغه اخبار واخیست. زمنان هلته یوه کتاب فروشي وه، دا د پلازا هوټل مخامخ پښتون کتاب فروشي بلله، هغه هم ګمان کوم هغه مالک یو معلم ولو یا سر معلم ولو، هغه زه وپېژندلم، او بیا به ځینې کتابونه هم دغسې ما ته راکول، دغه سره زما له اول څخه علاقه وله او په دغه حکله به ما ځینې بحثونه هم کول. هغه وخت په دغه واکمنو باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې به انتقادونه کوم څه د میډیا له لارې یا د دغه رسنیو له لارې کېدل، دغه به ما هم کله کله کول. بیا بالغ نه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم یو ځل یو زه وم یو بل نظام سپای ولو خواجه بالو د ایرات موږ یو مظاهری ته سازمان ورکړ او په دغه کې بیا زه او هغه خواجه د محرکین درجه اول په نوم باندې ونیول شو. بیا بالغ نه هلته د تدریساتو مدیر زه ور وغوښتم او ماتې نصیحت وکاو او اته ښه مشوره یې راکړه، وایي داسې مه کوه، دا د وس که دا موضوع موږ رسمي کړو تله دغه اردو څخه اخراج کېږي او په تا باندې جزا راځي. او بیا وروسته لږه زه چې سایمن صاحب شوم هلته هم په تخنیک اکاډمي کې زه په ریاست خدمات تخنیکي کې ما په یوه شعبه کې کار کوم، بیا وروسته معلم شوم هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړه وه. د داود خان د کودتا په هکله
او بخشي ګران صاحب هغه ته به راشو داود خان کودتا ته، لیکن لکه څنګه ستاسو اشاره ورته وکړل سپې هغه وخت کې د شولې جاوید اخبار هم وو، د پرچم هم وو، د خلق هم وو، د افغان ملت هم وو، د مساوات هم وو، او د دولتي اخبارونه هم ول کنه. څه شی د دې باعث شو چې تاسو خلق ته جذب شئ؟
دا هلته ټول مظاهره چې کېده زه به د دوی مظاهرو ته تلمه، او دا ماته یعنی قانونا جواز نه و. مثلا د مساوات خبره تاسو یاده کړه، مرحوم محمد هاشم میوندوال هغه په دا پارک کې زنګار کې کل کله چې مظاهره کې خبرې کولې، دغه ته زه درېدلی یم. یا دغسې د خلقیانو مظاهرې ته د پرچمیانو کې بالغ نه ما مطالعه هم درلودله. زه بیا وروسته لږ نه وطنجار مرحوم هغه دا د داود خان کودتا ته جذب کړم. ما کوټه والا په قلعه جاوات کې له یو بل چا سره اوسېدم، وطنجار او یو بل نفر ولو علاءالدین چې هغه د غزني ده اوس په حیات یې خدای د ژوند ورکړي، او ضمناً قنداره یې بالو. دوی دغسې له دغه کلی جاوات نه پورته کلی نیاتیږ و، دلته یو حویلۍ نیولې وه، په هغه کې اوسېدل سره دا وطنجار زما شخصي ملګری هم ولو. نو هغه بیا ته په سلمانی کې سر جوړاوو، زه به معمولا دلته یوه کتابخانه وه، هلته به کته شوم د موټر یا د رحمان بابا د لیسې مخامخ، په هغه کې به مې یو څه دیخوا ویخوا دا اخبار یا کتابونه به مې ولیدل، دا عنوانونه یا ځینې مقالې، بیا به داسې کور ته په یاده روانو. نو هغه چې زه له دغه سلمانی څخه تېرېدم، مرحوم وطنجار هغه ویښتان اصلاح کول، هغه زه ولیدلم هغلته، نو دا نفر یې کوما پسې زه ولاړم، تېر شوم چې را پسې ویلي شو. نو شاته یې غږ را پسې وکړ، وایي زابر صاحب شما را اینجا یک سایمان سب از بکار دارم. آقا بیا زر او بردیدم چی گورم دای گلو، وای سبر وقت کورت خودی دقا سیزم پا دقا خواردم یو جه بلار چون من سید زقا چی دو بیشتان اصلا کل سر روان رو، وای چه خبری دی مال دا سی خبری دی دا سی او عزی دی دا دا دی افغانستان پا حکلا دی سیاست پا حکلا یو چه سر روان رو جدو بیا دو بیلی چی څه فکر کوي داسې اوازې هم دي چې داود خان دغسې کودتا کوي. په دغه حکله ما ورته وویل، ما نو دا خلک دغسې وایي چې دا داود خان دغسې په پښتونستان سره علاقه مند دی، او دا دی او دا دی، وایي وو. نو وایي څه فکر کوي که چېرته دغه ته ولاړ شو؟ ما ورته وویل چې صحیح ده، نو زه یعنی په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داود خان کودتا ته جذب کړم.
یعنی او بخشه، یعنی هغه کودتا سه دی ظاهر شاه په ضد کېده، هغه ته تاسو جاسوس سوی
بالکل. هغه کودتا چې په 1950 کال کې د سرطان یا د چنګاښ میاشت په شپږ وسمه نیټه مرحوم داود خان په مشرۍ باندې
د داود خان او بخشه د داود ګران صاحب د داود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې د دیموکراسي نه وسی د پیغې کې د شولیانم فعالیت کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم او یا نور سیاسیون بیا د سه احساس نکاوسی په دغه کودتا کې تاسو تاسو ملګری سو په دې کودتا کې تیروتی یاستی ځکه سه تاسو د سیاسي فعالیتونو مخه ونیول سو
و دا خو منم شیبر صاحب خدا کودتا چوس ولا موجه په ټیکا کچا کې په دغه کودتا کې شامل شیو
نه او بخشی زما مطلب دا یعنی احساسم ترنګو یعنی د سیو ډول پشي منی احساسم کوو کنه فکرم کوو څه شکارم کړه
نو موږ خدا فکر کوو چې دا شکار وسلو دا ظلم او استبداد به ورکسي دا خواري او غریبي فخر بلمن دا ولارسي او هغه شعار چې مرحوم داوود خان په اول ورځ ورکو بیا ورسته د خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې د افغانستان ملت ویو او ټول دغه چا چې د افغانستان له ترقی او د افغانستان له اصول او عدالت له تطبیق سره مینه درلوده او ټول تایید
او بشه زما مطلب داو دا خو د داوود خان د جمهوریت لومړی کالو یعنی په 2000 پینځه پنځوسم شپږ پنځوسم او اووه پنځوسم کلونو کې مو هم همدا فکر کاوه چې هغه کار مو سم کار کړی اوسې په کودتا کې مو د داوود خان په ګټه برخه اخیستې وه
و زه خو خپل په دې باندې ما قناعت او راضي وم
نو بیا وروسته او بخښه بیا وروسته تاسو د داوود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته
هغه کومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شو په هغه کې زه هم شامل وم او بیا د داوود خان په ضد باندې هم دغه پاڅون وشو ولې دغه ته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند لږې جملې څخه خلکیان مجبور اسول د خلکیانو دغه
هغه ګران صاحب وبخشي هغه علت خو بیا بیل خبره ده کنه خو تحلیل غواړي چې مجبور اسول کنه سول مجبور کنه اخو بل اړخ ده ک دا خبره تاسو کې د داوود خان په ضد کوده تا کې تاسو شخصا عملا څه کار وکړو
موږ دغه په تعلیمي مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا په خپل په شعباتو کې چې ول واضح خبره ده چې په دغه کوده تا کې ولو ولی یعنی په عملی ډګر کې زموږ دومره رول نه
دلته ګران صاحب دلته بیا یو پښتنه تاسو مخکې وویل سي د ظاهر شاه د حکومت په ضد سکله داوود خان کودتا وکړی غته خوشاله وي او د کلونو په ترڅ کې حتی د داوود خان د رژیم تر سقوط پورې ورته خوشاله وي بیا د داوود خان په ضد کودتا ته خوشاله وي اوس کلونه تیر سوي دي تاسو په غرب کې ژوند کوي په افغانستان کې ټول سیسي وسوسي جګړې دي مختلف سیاسي خلک یو بل ملامتوي یو وایسي خلکان ملامتو بل وای پرچميان ملامتو بل وایسي خوانيان ملامتو بل وایسي حتی د روشن فکران ټول ملامتو کچيري افغانستان کې په خپل حالت پاتې شوی وي شاید د سبات په خپل د روش سبب شوی وي دا اوس دومره کلونه تیر سوي دي او دومره ناخواله افغانستان ته راغلي دي څه فکر کوي سه د داوود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داوود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندې اوس پښیمانه یا سه او کنه د پښیمانی احساس نه کوي
د پښیمانی احساس خو ځکه نه کوم چې د شاه محمود خان په وخت کې نه هغه وخت په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدر ولو ډیر ظلم او استبداد و همدغه ویشل میان یازینی
نو بخښي اخو بیا مخته تاریخ ته تاسو ورغلی یعنی مثلا د ظاهر شاه په ورستی لسکلن دیموکراسي کې خو لکه څنګه چې تاسو هم تشریح کړل په پارلمان کې به خلقیان پرچمیان د خوانیان ملایان ټول سره ناستو په خبرو باندې به دیوبل خبري را ډولې او کچیرته مثلا دیتا څوکراسي سي د هغه شوار سي د غريبي طبقه خلک باید پراس کی وي خو د ظاهر شاه ورسې سر اعظم موسی شفیق د یوادی خور مولا زوی وو صدارت ته رسیدلې وو نو ولي باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشن فکرانو ته د ذهنیت ورکې سي نه راځه دا اړنګ کوي بل نسام راولي
نو دا خو د وګي او د تکامل د چيري په اساس باندې یوازې په افغانستان کې هم نه ولي شي بس دا خو ګوري دا د سیمه د هوادونو تحولات هلته تغیرات او هلته سیاسي فعالیتونه د افغانستان حالات تر دیغوی تر تحصیل لاندې هم ول. او بل دا ده چې د په هغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیقېده. د مثال په توګه اساسي قانون هغه سلو تشویق سلو او هغه د احزابو برخه یا ځینې نور فعالیتونه یې د اعلیحضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیح ته پاتې ول او هغه یې نه توشیح کول.
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب یعنی هر شی نسبي وي، یعنی په یو ټولنه کې سه یو لویه طبقه پکې بي سواده ده. فکر نه کوي سه د افغانستان روشن فکرانو یعنی د افغانستان روشن فکران یو څه احساساتي وسی د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 سیزو کې دغه حالت تراغی سه په میلیونونو افغانان وژل سي، په میلیونونو افغانان له دې وطنه ووزي، او مثلا تاسو زه نور افغانان ټول په داسې یو حالت سره مخامخ سو سي، یو په جرمني کې ژوند کوي، بل په چک کې ژوند کوي، بل په امریکا کې ژوند کوي، خپل وطن ته یو شمېر خلک نسي تلای، یو شمېر له وطنه نسي وتلای. او په دې کې شک نه سي، په دې کې یو نفر ته شاید ګوتنیول سخت هم وي، ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار ده، څېړنې پکار دي. لیکن له لویه سره کدا خبر وکوسی د افغانستان تعلیم یافته قشر، او په تعلیم یافته قشر کې یو طبقه سي فکر کوسی هر څه باید لری شي بدل سي، یو ډول لاس درلود.
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده کړي، هغه انکشاف کړي وي، دا خبره صحیح ده. ولې افغانستان خو داسې یو مرحله کې وو، په داسې یو شرایطو کې وو چې هلته د اساس قانون هم نوې رامنځته شو، او ضمناً دغه د ډیموکراسۍ لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، دغه حالات په نوې حالت کې وله، په نوې مرحله کې وله، او ودې ته نه ورسېدلې. دغه په چوکاټ کې ولو چې دغه آزاد تشکیل شول، دغه اساسي قانون په وینا کې، او ګوندونو دغه حق درلود چې هغه خپلې غوښتنې، خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي، چې هغه د هغوی له خوا نه تطبیقېدي. او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د په ټولنه پورې یا د افغانستان په پرګنو پورې یا په ولس پورې هم اړه لري. مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله.
لکه څنګه ستاسو وایسې چې بي سوادي حاکمه ولو اکثریت و، نو فکر نه کوي روشن فکرانو باید ډیر محتاطانه ګامونه اخیستي وای؟
روشن فکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل. وګوره دغه د داوود خان کودتا د ظاهر شاه په ضد باندې، دغه ما چې یو مطالعه کړې ده، دا د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج دا د لوجستیک رئیس و، دا یو کتاب لیکلی ده، کتاب خو نه ده، رساله ده، رویدادهای نیم صده افغانستان، دل ما سر وسم موجود ده. دلی کلی دی سی داود خان در کودیتا تا لسکال پا مخ که تصمینی ولی بود. مثلا یو خاطره را خیستی ده، دو بیلی دی چی گویا داود خان یو وقت اروپا تا سپر وکاو، بیایی اغاقبل دی خارجه چارو دی وزارت دی تشریفاتو رئیس تا وای اویلی چی داسې یو کتاب ده، تکنیک اف کودتا، یعنی د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې. دغه کتاب یې وایي ورته وویو چې دا ماته واخله، هغه وایي ورته اخیستی ول. یعنی داود خان دغه مفکوره لس کاله وړاندې،
دا خبره خو وسې لس کاله مخکې چې له صدارت لري سوی وبخشي، چې له صدارت لري سوی ډیر خلک دا وایي په هغه وخت کې هم د تصمیم د روس کودتا وکي. لیکن که چیرته څوک دقت ورته وکي، د دغو کودتاو نتیجه چې اوس څوک ګوري، یعنی نتیجه یې سمه نه ده راوتلې. دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وسي، همغه کودتا ولو بیا وروسته نورې کودتاوې وسي، دا وضعیت دې حالت ته راورسېدو. لیکن ګران صاحب، د دې خپرونې په دې وروستیو کې که چیرته له تاسو دا پوښتنه وکړم، سیاست په کودتاو کې برخه اخیستل، هغه د ډیموکراسي کلونه، هغه د حربي ښوونځی او دا ټولې تجربې د ژوند، بیا په اسلام آباد کې کلونه کار کول، کنه اوس په جلاوطنۍ کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاری کې ژوند سخت وي او کنه آسان وي؟ تر ډېره ذهنن په مازی کې ژوند کوي هغه صحنه په ذهن کې راګرځوي او کنه راتلونکي ته ګوري؟
نو بالکل هغه د مازی پیش یا واقعیت خو لږ څخه هغه سړی را یاد کړي او هغوی ته په کتو باید د راتلونکي لپاره په افغانستان کې د عدالت د تطبیق او د ترقی او دایمي سولې لپاره په دغه فکر کې موږ هم دلته لګیا یو او کار کوو.
آیا دا فکر کوي چې بیا به په افغانستان کې داسې یو ذهنیت حاکم سی لکه دی خلق دموکراتیک گوند، لکه دی پرچم دی گوند، لکه دی خوانیانو، او کنه فکر کوی سنه دا سیاسی مفکوری نور ترخاو رو لاندې سی؟
زه فکر کوم چې دا دنیا دی ودی او ترقی په حال کې ده، لږه جمله څخه افغانستان هم او هغه دیکتاتوري یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي هغوی خپل هغه له لاسه ورکوي، خپل هغه اصلیت له لاسه ورکوي. او ضمناً موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي، هلته به د ترقی او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره حلی ځلې به روانې وي او ټول خلک به د ضروري په چوکاټ کې په برابره توګه یو له بل سره همکاري کوي، د وطن د آبادۍ لپاره به کوشش کوي کنه، او په دغه امید باندې مبارزه هم کوو او دلته فعالیتونه هم کوو.
ګران صاحب ډېره مننه.
زخمی کړی دی عاشقان دی تور دی پہ کړی دی پرتن دی باندې زخمی کړی دی عاشقان دی لب دی لالو نه وای لب دی لالو نه تور دی دندان دی ابرو خمان دی حاصل کیا لب دی لالو نه تور دی دندان دیل بان ہوئے سجیل بان